لدی چې ویزه مې لرله هم وینیولم او حج کنه ته انتقال کړم بیا یې خوشی کړم دوی زما ویزه نه منله ویری چې د میډیکل ویزه ده
دوی وايي په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورته ستونزه بنشي او نشي کولای دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي دوی دا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو به برخې او د ویر او خفګان په فضا کې ژوند کوي د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعا او پاړه سن دی ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نخو وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري کانفرنس کې د بیا اسناد افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ نوموړي ټینګار کړی چې لستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په د دوام لري د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سې شمې پورز ازادي رادیو ته ویل
وضعیت ډیر زیات خراب دی پولیس سهار او ماخام راځي اندش په یو دوه او درې بجې راځي تور زه دوه درې ځله راځي او هر افغان چې مخ ته ورشي او اسناد ونه لري نيسي او حاجی کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي ډیر بد وضعیت دی
گرفتار میکنن
خونوموړي ونویل چې آیا پاکستانی پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي دا اندېښنې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر لګاونډي هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12مه په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د ډسمبر په 15مه له ایران او پاکستانه 1500 کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمېرې 3015 ته رسېده په خپله خوښه او په جبري ډول ستنې شوي په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې ډېری د تیر جمهوري نظام غړي مدني فعالان خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان دي په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کېږي ژوند به یې د مرګ له ګواښ سره مخ شي پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر دیرشمې پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي
د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خوني افغان مسولان وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو په بندیدو سره د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیان رسیدلی دی د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنۍ ډول 3 تر 5 میلیونه ټونه د ډبرو سکرو یوازې پاکستان ته صادرول د ډبرو سکرو ځینې کاروباریان وایي سکل د نورو کلونو پر خلاف په افغانستان کې د نن د ډبرو سکرو پریمانه او بیې هم راټیټې شوې دي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوه میاشتو زیاتې مودې په تیرېدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د ډسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولیده د ډبرو د سکرو د صادرات په ټپه باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې فابریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي چې چې فابریکې ته وي دي ټوله د افغانستان په زوالو شوېدلې او د افغانستان د زوالو څخه یې کار اخلي علم یې دا دی چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پیومي چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره لدې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي خو په خبره دی برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هوا دننه د برېښنا د تولید او ګڼنورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي وایي چې دوی مخکې په کلنۍ ډول پاکستان ته لدرې تر 5 میلیونه ټنو پوری د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي رادیو ته وویل،
طبعا د افغانستان دغال چې کله نه صادریږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي، دې کې شک نشته. د کال به موږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 15 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل، اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي. او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساګ میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایه تر 6.5 زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بایه تر 12 او حتی 13 زرو افغانۍ پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وای د خپل ماشومان لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل محدود تفریحي مرکزونه شته، خو په خبره هغه هم د پیسو په مقابل کې، او دوی هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپل ماشومان ورولي. نور حالې په دې رپورټ کې.
پلازمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل. د کابل د شاشهید سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې دا شانی رستوران ته ورستي، شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو، بیکاری او بیوزلۍ ته پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضي دولتي شته ده خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي، او نور چې د تجارتي جوړ شوي ډیر څه خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان د پاره ډیر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډیر وخت پکې نه شي تیرولای ځکه چې هغه ډیر ساحه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت د پاره درته اجازه درکوي چې لاسې ما غذا دي خپل نور درته وایي چې یعنی لاسې زه پرې دې نور لپاره. زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي او ټول د دې وخت نه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي، خو اندسی کوم خزینه د بیا مونږه ما رستورانت زو یو خزال خورل لپاره میته رازو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمه اوسیدونکو ماجبین هم ورته خبره کوي.
پرکو رایګونیس برخون مو خزانه جزې رفتن د اکثریت پرکونیس
وړیا پرکونه نشته. هغه ځینی چې دی هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دی د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي. خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بي وزله کورنۍ هم خپل او هم ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته به برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېښت پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې د یو بل تفریح ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه، جومات او هلته دننه د سړکونو کار یې بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالي لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤل برکت الله ازازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د دې شواره ده بس معلوم ده بیاغه 500 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په دې موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر سل 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشمار راځي بیا وته به موږ 500 په بیا په څه ډیسکاونټ ورکړو. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومدار خبره ځکه چې پامیر چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کې خوراک مختلف رستورانتونو ورکی وو فل هم داسې مصارف په ډېر کم شي یا تیا پسه د پارکی کړه ده بي زیات شو ده زه هغه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
په راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بي برخې سوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د انجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. له دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسب خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت، سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي. هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زد پکت کولت نه پاره کی ما چې زمیره روان ده هوا ډیر سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاختی د لرګی نه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګی هم بندي. حکومت نه طالبان حکومت لرګی بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا وی ته سړی ده یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان او افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومه کویڅ دغه د حکومت ته خواته نه راڅ کیږي کته د مرزخ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدل. دا شپه رو میاشت کیری اوس په وچ وړار یعنی نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته از موږ راختري ځای ورسوي ډیر مهرباني.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینې. نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږ دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډیر به شوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصت وایم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې ل خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 غالباً یو 40 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله. یو علمي کورنۍ و، نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې به مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر راوروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخي خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو عمر چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل که، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل تقریبا دوه نیم سوه خره به و، او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا هم سل بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و، نو دغه رواج تل کته منځین مکتبونو ته یا خوندای ته چې خلک په سایکلونو باندې ستل دلته د خرو رواج دا وخت چې سایکل چا پیژندل نو نو افغاني ټولنه ډیره ورسته پاتې و نو بس دا خر یو ښه وسیله و
کله مو چې په هوانځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دا نو لمړني وختونه چې یعنی ولنی سیمفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې وو ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ او شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړ خو کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو کله بل چا وو هغه مې لوسته نو دا هغه شاعرۍ را باندې اثر وکړ او خو په خپل او انسان کې داخلي مطرح هغه څه چې درکې هغه خو بیا راوځي نو په وخت کې ملګرم یو نیم بیت پر مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې دا د زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درود استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شابسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته دا خبره په ما هم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې وس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې بیا وکړل او رښتیا خبره خدا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاون شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي
شاعري خو درس او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دی
شعرونو ټولګه مو همدا یوه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیار ده نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرک همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ
ډېر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې په خوا چاپ شوې ده کله غې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خنده چیرته ځي مخ نه چې شورکه خنده چیرته ځي او سترګو ته که زینو جړه چیرته ځي او نورې په څټ له خپل امر کړ او مخې تور خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې لما پختې ته وایا ته چې لما پختې ته وایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولی په خنخورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پر تمام وي چې ورشي تیر مس رنگین خایست لیلا چیرته جی او غمه د زنګو د وخت ملګری دی غمه د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته جی
ډیر ښه تاسو ډیر پښتنې کړی خو لخپل لوري مو جواب نه دی ورکړی
بله بله او چې رښتیا درته هم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واشم هغه سوچ چې بالکل
ډیر الله ډیر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته لدې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړه
مخکې دې نه چې ستاسو دا پرځونه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره فریدی د لړمې کیسو یو ټولګه وه د محلونو خوا کې اغه ما لوست او پاره کې یو د کیسه مړی زیات خوښ شوی چې یو د ګول په نامه و او همدارنګه یو ناول می لوست او هغه سمې شو راکړې و چې تر اوسه په خپل ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلی په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکل دی ډیر د کوله ناول دی نو دا ناول او دا لنډه کیسه په ما کې زو خوښ می شولې البته د لیکلو چل می ته اړ دی بیا زمان دغه کول نه لمړی دغه ولنډه کیسه او دغه نورسته می په نور کیسو په لوک بیا د شهادت په خبر کې مو خبرې ده دي ځینې کیسې می ډیر زیات مشهور کړي ډیر لیکونه د خلکو راځي ډیر وسته دي ما ما زو رسپانه کې چاپ شو نو بیا دغه نه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو څو شپته لنډه کیسې لیکلې خو زما لنډه کیسه په دغه کې یو بل ځانګړتیا ده وا چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي دا خلکو ډېر ډېر خوښ کړي
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی
خپګان بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایسته او کار څو دا خلکو ډېر ډېر خوښ کړي حتی واستغانو کسانیم سي ښه مسئله اندره چې نورو د دې ځکه وسته د دې دغه کېږي زما په مجموع باندې ډېر ښه سریزه ودی کړي او همدغه سات کې ډېر زیات خوښ دا راوسته تا کله په ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې چاپ دی د زیاترو او ډایریکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی دا وایي ستاسو ټول تلویزیونونه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه زه غواړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکواله کې خصوصا د لرن ایکس په لیکلو کې زما په نظر لمړنۍ شربانه چې په داسې څه څه لیکلو کې چې ترته د مخه چا نه یې کړی او یا کچیرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکار شي زما د لرن کې سو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبردم رویه ما چې به نوې پدې دي چې پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړ پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاره کې د رسول کلونه کې چې چاله نکستې په پښتو کې لیکل په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا چیرې دي د کمنې او خواله د ټولې د خپلې دي باغې کې په اخر کې به لږ څه خودلې دي چې دا د لږ څو لیکوالان دي نو یعنی سات کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغلې ده د منګل شه لیکلې چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې څه شي دي دا دا دی نو لري نه وی دي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې چې دي دا نو یې خاون کې ماته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
عنوانونه ګورو صحیح ده نو فارن دا یو کسینم ده د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
باندې وو اصلا دا څه ده چې بل تاسو پوښتنه زه په بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي. لنډې کیسې لیکلې دي. د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سیک د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي پیسی ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه چې ځانو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنانو دغه سیو دغه په برواز چې به د پتلون ډېر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډېر متمدن انسان دی. دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی وو که ولي دی نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی. نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي استعباتونه نه شي کولی وړی اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي ګوري یا نه. نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی موږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عملاً ښه د هغې جړا د هغې ادا دا په خپل د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغه شي هغه کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې خو دي هغه باید پلټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
یعنې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیا نو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایریکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایریکټر وي. خو زه د سی ډایریکټر مو دا ډایریکټر او مختلف قسمونه لري، د جنگ بیل ډایریکټر، د ډانس بیل، د ډیالوګ بیل، زه په خپل دا انداز ډایریکټر مو، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټر خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناشتې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټر وم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. او یعنی ډېر تکلیف به ما کاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف را پسې راغلی و، بس و مې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي و، ته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیات تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وو، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره وس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو، د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی که تراژیدي ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بل ټولګه ده، هغه د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای. په دې کې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس، چېرته چا ارواپونه د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. نو دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو، همدارنګه سفرنامه می چاپ شوی د کتاب په شکل باندې سرلوړې ژوند غم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې می کتاب وسکلی دی غم چاپوم د سندور شاهزاده دوه ناولونه می نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله یو مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به خدای په منی وکړي
نو شعر وسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي هر څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکې د خدای خدی وي
د آزادې میلمه
واپس میں زڑا سینہ کے لاکھ زنوں تن کے میں ہم دا حصہ کا رخت واخ تیرا شوا او ستم دے در پیات کرما.